Radio. Radio Azadi.
شنبه د جدي ومه د دسمبر 28مه دا ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شورونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مختوړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. سهار مو بخیر. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کار پیل کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه اندېښمن دي او وایي چې په ټاکلي وخت به دا کارونه ترسره نشي. تر هر څه مخکې خبرونه. ازبکستان هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. افغان ځواکونو د بدخشان په نوسی ولسوالۍ بمباري کړې او فرانسې په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرونې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند ښار کې په یوه خبري کانفرنس کې خبري کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کاملوف په وینا خبر ورکوي چې دی د افغانستان سولې ته هیله مند دی او وایي چې دا خبري به بې نتیجې نه پاتې شي. کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. کابل بیا بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربیره چې له امریکایي پلاوي سره یې لس ځلې خبرې کړي، له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله پرون وشوه.
در ادامه عملیات های نیروهای اردوی ملی افغانستان در
دیوی د افغانستان د ملی اردو ځواکونو د عملیاتو په دوام کې په نوسی ولسوالی کې یوه هوایی حمله وشوه چې په نتیجه کې د طالبانو د ډلې 8 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د هوایی حمله هغه مهال وشوه چې طالب جګړه مارانو غوښتل په دې ولسوالی کې د ملی اردو پر پوستو حمله وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو شمېر رسمي ورزشونو اتل او د افغانستان د جوجیتسو ملي ټیم غړی حسین بخش سفری نن له خپل روسي سیال سره مخامخ کیږي. دا لوبه د حسین بخش سفری او پیټر بریک ترمنس نن ماسخوتن د افغانستان په وخت 8:30 بجې په مسکو ښار کې کیږي. سفری نننۍ لوبې ته د خپل چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سامبو روسي
دی وای اسما سیال سامبو کون کی دی او د روسي سامبو ډیر عالی دی، خو خپل ځان ته هم په کم سترګنه ګورم ځکه زه هم جوجستو کوم او د خپل سیال د پیاوړتیا او ضعف لټکو خبر یم. بشپړ چمتواله لرم او د هیوادوالو په دواو به ان شاء الله بریالی شم. حسین سفری تر اوسه د سرو زرو درویش میډالونه ګټلی دی. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. فرانسې خبری اژانس د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په وینا راپور ورکړی چې په پاریس کې د ایران له سفیر بهرام قاسمي څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره دې فریبا عادلخا او رولاند مارشال له زندانه خوشي شي. میرمن عادلخا چې د ایران په اړه د ګڼو کتابونو لیکواله ده، د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول شوه. د راپورونو پر اساس مارشال رولاند هم چې د فریبا عادلخالی دوته ایران ته تللی و څو میاشتې مخکې د ایران امنیتي ادارو ونیو. فرانسې وروسته له هغه د دغو دو څیړونکو د راخوشي کولو په اړه په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ چې فریبا عادلخا د دسمبر په 24مه نیټه په اووین زندان کې د خوړو اعتصاب پیل کړ. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دریلین د دسمبر په 28مه نیټه د امریکا پر هغه قانون انتقاد وکړ چې پر اروپایي شرکتونو ځکه بندیزونه لګوي چې د روس د طبیعي ګازو نل لیک غځوي. دا نل لیکه نور ستریم دوه نومیږي چې تر جرمني غځول کیږي. میرمن وان در لین زیاته کړه اروپای کمیسون پر اروپای شرکتونو دا بندیز ردوی ځکه چې دوی پر داسې پروژو کار کوي چې له قانون سره سمه ده. د امریکا د بندیزونو له کبله یو سویسی شرکت وار لمخه پر د 2400 کیلومتره اوږدې نلیکې کار درولی دی. دا نلیکه له بالتیک سمندره تیری شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدف په دې وروستیو کې ویلي وو چې د بندیزونو له کبله شاید د ګازو د دغې پروژې کارونه دوې میاشتې وځنډیږي، خو دا اقدام به ډیر ویجاړوونکی نه وي. د جرمني مالیه وزیر اولاف شوکلز تیره اونۍ د امریکا بندیزونه د جرمني او اروپا په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې وه، خو واشنګټن وایي د ګازو دا نلیکه به پر اروپا د روسیې اغیز زیات او د ختیځو اروپایي هیوادونو اغیز کم کړي. او روسي خبر دا چې د اسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو د نږدې 40 پناه غوښتونکو له غرقېدو ژغورلې دي. وی اسپانیایي ژغورونکو بیړۍ د جمعې پر ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 40 پناه غوښتونکو وشغورل. ژغورل شوي پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسیږي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. دا سجرډو سهارنې خبري مچلا اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ
په کابل ولایت کې پایل سوی ده، په تخار ولایت کې پایل سوی ده، او همچنان په بامیان ولایت کې.
د کمیسیون ویاند د شکایتونو د چیرونو په اړه معلومات ترکوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. په دې خبرونه کې مو د فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید نظر اخیستی دی چې وایي شکایتونه ډیر وخت لشته.
شکایتونه ډیری دروس ولایتو ته متمرکز دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د سوریې له ادلب ولایت څخه د تازه شخړو له امله پولیسکونو سره کسان بې ځایه شوي. د خبرونه په روسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د دې غرو بر روان دي چې نو بده دي چې د ټولنې باسي دي ټولې بنلکه کې راځي چې صفه وبدي. کابل او بابا درز مشه و دلته په شرخي سره هغه بل تر شی غونډه یو بدله جننه.
ځینې انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې اندېښمن دي چې د شکایتونو کمیسیون به خپل کارونه په وخت ترسره نه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل، تخار او بامیان ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف پروسه پیل شوې ده، او په پاتې ولایتونو کې به هم ډیر ژر دا پروسه پیل شي. د معلوماتو له مخې دغه کمیسیون ته 14500 شکایتونه ورغلي دي چې څه باندې 8000 د ثبات عوام پالنې ټیم او تر ټولو لږ د رحمت الله نبیل د ټیم شکایتونه دي چې شمیر 1500 شي. ملالی بشیر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو د صنف بندي پروسه یوازې په درو ولایتونو یعنی کابل، تخار او بامیان کې پیل شوې ده. د شکایتونو کمیسیون په وینا د لوی شمیر شکایتونو له کبله به دا پروسه په نورو ټولو ولایتونو کې شایي د شنبې او یکشنبې په ورځو پیل سي. د دې کمیسیون ویاندې زرغونې کاکړ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
په کابل ولایت کې پیل شوې ده، په تخار ولایت کې پیل شوې ده، او همچنان په بامیان ولایت کې، ځکه چې اکثریت شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی و په ولایتو کې نه ده ثبت شوی. د همدې لپاره زموږ همکارانو د شکایتو د لیږلو په حال کې د ولایتو ته
د شکایتونو د ثبت لپاره درې ورځې یعنې د تیرې دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې ورځې ټاکل شوي وي. پر دې مهال انتخاباتي ټکټونو په ټولو ولایتونو کې 14500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاري طرز العمل لمخې د شکایتونو د ثبت لپاره تر رسیدو سره دغه کمیسیون 15 ورځې وخت لري ثبت شوي شکایتونه طبقه بندي کړي چې پکې د درغلیو او انتخاباتي جرایمو ارزونه شامل ده. تر لومړي پړاو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا کې د هغوی پریکړې شکایت کوونکو ته د منلو وړ نه وي. د ولایتي شکایتونو کمیسیون پر پریکړه په مرکزی کمیسیون کې د استیناف غونډې اعتراض کوي. د استیناف غوښتنې لپاره هم درې ورځې وخت ورکول کیږي، او د دې بهیر د ارزولو لپاره 15 ورځې نور وخت په پام کې نیول شوی دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي چې د دومره لوی شمیر شکایتونو د ارزونې لپاره شایي 15 ورځې کافي نه وي.
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه قیام لستون سره مخامخ یغه دا چې بیا شمیرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې دغه شکایتونه که صرف د مطالعه هم کړي خو دا سره ځکه د مطالعه هم نشي ترسره کولی ځکه چې هر یو وزن سره زمینه اسناد لري مدارک دي اثباتي دلایل لري نو خامخا وخت ضرورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دي زرغونه کاکړ په وینا تر 2000 زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم، تر 2500 زیات شکایتونه دولت جوړونکو ټیم، 4000 شکایتونه د ګلبدین حکمتیار ټیم او 15 شکایتونه د رحمت الله نبیل ټیم ثبت کړي دي. دی زیاته کړه چې له ټولو شکایتونو څخه 15% په مرکزی دفتر کې ثبت شوی دي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه وسول چې پرون د جمعې په ورځ درې میاشتې بشپړې شوې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس وی د 14500 لوی شمېر شکایتونو د ارزولو لپاره زیات وخت اړتیا شته. یوسف رشید وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ونه کړی چې پر ټاکلي وخت شکایتونه وارزوي پر انتخاباتو به ژور اغېز وکړي. ملالی بشیر له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې شکایتونو ته د رسیدو په اړه د هغه نظر اخیستی. ښاغلی رشید وایي
پنځلس ورځې کې ډېره سخته ده چې دوی په دې شمېر شکایتونو ته په ټولو معنا رسیدګي وکړي او داسې معلومیږي چې تقریبا شکایتونه ډېری درویشت ولایتو ته متمرکزه دي. نو خامخا په درویشت ولایتو باندې باید دغه ازدحام د شکایتونو به زیات وي او تاسو پوهیږئ چې په لومړي سر کې خو دا شکایتونه د ولایتي کمیسیونونو لخوا نه څېړل کېږي او فیصله پرې کېږي. که چېرته د هغوی فیصلې شاکیانو ته د منلو وړ نه وي بیا هغوی د ولایتي کمیسیون په پرېکړو باندې په مرکزي د شکایتو کمیسیون کې اعتراض کوي، یعنی لکه اپیل غوندې، او وروسته له هغه د مرکزي شکایتو کمیسیون به هغه ته رسیدګي کوي. نو دا چې ځینې قضایا جنجالي هم دي او ځینې معترضین او کاندان تقریبا هغه شکایتونه ډېر پیچلي هم دي، فکر کوم چې د شکایتو کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه قیام لستون سره مخامخ یغه دا چې بیا شمیرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې دغه شکایتونه که صرف دوی مطالعه هم کړي خو دا سره ځکه د مطالعه هم نشي ترسره کولی ځکه چې هر یو وزن سره زمینه اسناد لري مدارک دي اثباتي دلایل لري نو هغه خامخا وخت ضرورت لري.
ایا دا ټوله څېړنه به په شفافه توګه ترسره سي که څنګه؟
د موږ کوم کتنه چې شکایتو رهبري کمیسیون سره د مخکې د شکایتو د ترلاسه کولو یا د ثبت په موده کې درلوده هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې یعنې په ټولو پړاوونو او مراحلو کې به دوی څارونکو او د نظر بنسټونو استازو ته به اجازه ورکوي چې هغوی خپلې لیدنې کتنې ولري. نو وګورو چې دوی دغه پړاوونه په ولایتونو کې د ټولو ناظرینو او د مشاهدینو تر مخته بیایي او که چېرې باید تبعیضي توپیري چلند بوي نو انشاءالله د دغه پروسې پیلدو سره به خامخا به موږ تاسو سره د معلوماتو شریکو د شفافیت په اړه باندې.
رشید صاحب، د کمیسیون په وینا دوی ته 14500 شکایتونه ورغلي دي چې د دوی په وینا دا ډیر زیات دي او د دوی تر تمې ډیر لوړ شمیر دی او له همدې کبله دوی ونه توانېدل چې نن او پرون دا پروسه د سمت بندۍ چې ده دا تر پایه پورې ورسوي او یوازې په درې ولایتونو کې توانېدلې دي چې دا پروسه پیل کړي تر اوسه. نو آیا تاسو فکر کوئ چې د دې ترڅنګ چې دا پروسه د دې لوی شمیر د شکایتونو د لاسه ځنډېدلې دا کوم نور ستونزې هم وي؟
مجموع کې د شکایتونو تراکم ده چې د لوی بار په توګه د شکایت کمیسیون ته راځي شوي دي. شکایت کمیسیون موږ هم دا تمه نه درلوده چې په دې پیمانه به شکایتونه درج کېږي او موږ انتظار داوو چې لږ تر لږه 5000 یا 6000 شکایت به درج شي په ټولو کې، اما دا رقم ډېر اوچت شوی ده. نو اوس د شکایت کمیسیون ته سره له دې چې وخت دوی مهم ده خو زموږ په آن باندې دقت او دا چې ښه د ورځ کې دوی له پریکړو څخه ټولو خوا راځي وي شفافیت ډېر هم مهم ده. نو هیله من یم چې دوی په انډولیزه توګه باندې هم په سرعت کې هم په شفافیت کې او هم په دقت کې پاملرنه وکړي تر څو خدای نخواسته د دې پریکړو باندې بیا د اعتراض او د جنجال مسله رامنځته نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وہ بجو پنزل سقیقی دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چ پخپلو تازه غنو کې د افغانستان پاره څخ پر کړی دی دغه چاپی خبرونو ته نوریاس نوری کتنه کوي.
امریکای هیل خبرونه په افغانستان کې د ټرمپ کړنلار په لومړی ګام کې د جګړې د پای تر سوال لپاره تر ټولو ښه فرصت دی تر سره لیکلاندې یو مقاله خبره کړې ده. د مقاله لیکوال په افغانستان کې د نږدې څلور زر امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه بحثونو ته اشاره کوي او په ټوله کې په دې هیواد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د اصلي ماموریت هدف تشریح کوي. د مقالې په دوام کې د افغانستان په لانجه کې د سیمې د لوبغاړو رول ته کتنه شوې. لیکوال د بلګې په توګه د امریکایي جګپوړو چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي پاکستان، روسیه، ایران او چین په افغانستان کې د متحدو ایالتونو او د هغه د متحدینو د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي که متحده ایالات له ډیپلوماتیکې لارې له طالبانو سره توافق ته ورسیږي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ظهور په وړاندې مبارزه کوي. دا د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی. په مقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د جندي میاشتې د هغه راپور په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د تر 2000 وسله والو په لرلو سره د غرب د پنهښه کولو هڅه کوي. په دوام کې لولو چې پر دې سربیره چې دغه ډله په افغانستان کې کمزوري شوي خو تر اوسه د خراسان څنګه له منځه نه ده تللې او تهدید یې په خپل ځای دی. وال سټریټ ژورنال د امریکایي پوځي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په دې خاطر اندېښمن دي چې د اسلامي دولت ډلې ډېر وسله وال د ازبکستان له شاوخوا سیمو چې د منځني ختیځ له سیمې بهر تر هر ځایه لرې دي راغلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښتن په ټول افغانستان کې اوري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو افغان ډاکټر ته پروختیایي برخه کې د نستړی کیدونکو خدمت په خاطر د روغتیا د اتل جایزه ورکړي. نوروز حقمل ته د جایزه ورکړل شوې ده. د هغه افغان دی چې د 2019 کال په لومړیو کې د افغانستان پارلمان هم د روغتیا اتل وباله. دی وایي
ما د دې کال په فایل کې د افغانستان د پارلمان هم د روغتیا د قهرمان یا د اکل لقب ترلاسه کړو. عین موضوع چې کله انګلستان ته راغلی یم په انګلستان کې هم دلته د 2012 کې کله چې د زده کړې لپاره راغلی یم د مستري په دوران کې د لندن پوهنتون کې ما د عامو روغتیا په برخه کې د مستري وکړه ده. نو هغه د چیونینګ څخه کارتلی چې د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت یو برخه ده هغوی حمایه کولو چې ما د هیواد موضوع ها د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت هماغه د چیونینګ سکرتریت هم راجع شوې ده. دوی چې وکتل هم په دغو سلو ملکونو کې یا د سلو څخه هم زیات ملکونو کې چې دوی چیونینګ سکالران لري د تیر کال په جریان کې زما په شانو باندې نوښت نه درلود. نو همدې لپاره هم د افغانستان د پارلمان له خوا نه هم د انګلستان د وزارت خارجه له خوا نه ما صدقه د اتل لقب دوی راکړو.
نوروز حقمل ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د روغتیا د اتل جایزه ورکړې ده. د بشپړې څرګندونې د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همژغی اداره یا اوچا وایي د سوریې په ادلب ولایت کې په نوي تاوتریخوالي کې پولیسکونو سره ملکیان اړ شوي چې خپل کورونه پلیشتي. دغه ادارې په دې سیمه کې د ملکیانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د سوریې ادلب ولایت له څه مودې راهیسې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. د سوریې پوځ د ایران او روسیې په ملاتړ په تیر یو کال کې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفانو پر مرکزونو سختې حملې کړې چې په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکو ترکیې ته کډوال شوي دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
ملګری ملتونه وایي سوریه په شمال کې په ادلب ولایت کې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله 2,25,000 ملکیان په تیره یوه میاشت کې له سیمې تښتیدلي دي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د مرستندوی هماهنګۍ ادارې یا اوچا له قوله پرون راپور ورکړی چې تر ټولو زیات ملکیان د ډسمبر له 15 نیټې راهیسې له ادلب ولایته وتلي دي. اوچا په خپل نوی راپور کې ویلي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په ادلب ولایت کې ملکیان یو ځل بیا له سخت وضعیت سره مخامخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې په ادلب ولایت کې مراتل نومان شار او شاوخوا کلي په بشپړ توګه له اوسېدونکو تش شوي دي. مراتل نومان شار د سوریې له مهمو شارو یو دی چې د بشار اسد د رژیم وسلوال مخالفان یې اداره کوي. او د بشار اسد ملاتړ هیواد روسیې هوایي حمله په دغو عملیاتو کې برخه لري. ابو الماجد ناصر چې لخپل کورنۍ سره په دی ورستوي کې د ترکیه پولیس ته پناه وړي د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د سوریه هر اوسیدونکو چې د بشار اسد مخالف وي لمنځه یوسي. مسکو او دمشق په سوریه کې پر ملکیانو د بمباریو اړوند ادعاوې ردوي او وایي دوی یوازې د سختریزو پر وړاندې جګړه کوي. عیني شاهدان او مرسته رسوونکي ادارې وایي چې پر ادلیب ولایت په دې وروستیو کې زیاتو سوي حملو دا سیمه په ویرانه بدله کړې او لسګونو روغتیایي مرکزونه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې ورستۍ وضعیت ټول وژنه بللې ده. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، روسیه، سوریه او ایران په ادلیب ولایت کې د زرګونو بېګناه ملکیانو د وژلو په حال کې یا هم د وژلو په درشل کې دي. ټول وژنه کوي، ترکیه هڅه کوي چې دا ټول وژنه ودرېږي. د سوریې ادلیب ولایت له یو څو مودې راهیسې د بشار اسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. د سوریې پوځ د ایران او روسیې د حملو په ملاتړ په تیر یوه کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر مرکزونو سختې حملې کړې دي چې په نتیجه کې یې ګڼ ملکیان خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روانه اونۍ وویل چې هیواد یې د سوریې د پناه غوښتونکو د نوي سیل توان نه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن په دو ساعتو که دو بلا بیل موضوعات چیدو. لومړی سات لدو تر درو د هوا ککړتیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د شهرونو په تیره بیا د کابل هوا زیاته ککړه شوې ده او په روسیې کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې حتی ځینو ویلي دي چې د کابل ککړه هوا تر انتحاري حملو هم د خلکو لپاره خطرناکه ده. په دې خپرونه کې پر عواملو او د دې ستونزې د حل پر لارو چارو بحث کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د خپلې سیمې د هوا د ککړتیا په اړه د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ. د کابل د ککړې هوا په اړه باندې وړاندیزونه وکړئ او څرنګه کیدای شي چې د کابل د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په روسیو کې یو حکم وکړ چې د هغه لمخې هغه کسان چې ناسم د سون مواد کاروي او استعمالوي هغوی ته به جزا ورکړي. دغه حکم له دې اونۍ وروسته په کابل کې د تطبیق وړ دی. په تیرو وختونو کې مو داسې راپورونه لرل چې په کابل کې د ککړې هوا علتونه ګڼ دي. البته موټر هم په دې کې لوی نقش لري، خو یو لوی عامل دا دی چې ځینې کسان پلاستیک سوځوي، ربړ سوځوي او په تیره بیا په حمامونو کې چې له دې سره هوا ډیره زیاته ککړې شي. ترشنا آسمان لاندې پروګرام په دوهم ساعت کې د 2019 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. په 2019 کال کې په افغانستان کې ډیر مهمې پیښې وسوې. د افغانستان پارلماني انتخابات ترسره شول، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شول چې لا نتیجه معلومه نه ده. او د دې خبرونې په پیل کې مو هم په دې ارتباط راپور درلود او د فیفا له اجرایي رئیس سره مو مرکه هم لرله. همدارس د افغانستان په تیر یو کال کې په 2019 کال کې امنیتي پیښې رامنځته سوې، ځینې نورې پیښې رامنځته سوې دي. د سولې هڅې زیات شوې دي. په دې خپرونه کې هم تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلانوو. لند خبرونه، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیلت سرګند کړه چې د افغانستان د سولې خبري به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرونی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې خبري کانفرنس خبري کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په یوه هوایي حمله کې اته طالبان وژل شوي دي. دا پیښه پرون وشوه او په نوسی ولایت کې دا بمباري شوې ده. د یو شمیر رسمي ورزشونو اتل او د افغانستان د جوجیتسو ملي ټیم غړی حسین بخش سفری نن خپل روسی سیال سره لوبه کوي. دا لوبه په ماسکو کې ده او د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې ترسره کیږي. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. فرانسې خبري اژانس د هېواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په وینا راپور ورکړی چې په پاریس کې د ایران له سفیر بهرام قاسمي څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره د فریبا عادل خا او رولاند مارشال له زندانه خوشې کړي. د اروپایي کمیسیون مشه د دسمبر په 28مه نیټه د امریکا پر هغه قانون انتقاد وکړ چې پور اروپایي شرکتونو ځکه بندیزونه لګوي چې د روسیې د طبیعي ګازو نلیک غځوي، او د هسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې 28 پناه غوښتونکي چې د افریقایي هیوادو دي له غرقېدو ژغورلې دي. د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
شینګول کمپنی غټول د غرو وبره روان دي چنو بده د سي د ټولنې باسي د ټولې بنلکه کې راځي شي صفاو بده باید بنځي د کابل وبا بدل شپه بدلته په شرخي سره هغه وبله تر شي غونته خوان دي نو د سړی بدل جدلني
اتس خواته هيدي
مو خواته بخي هيدي
الاتي سره چارت هيدي
الته دې د سي د غرونه علاقه ده سردار داوود باغ نوم خو به دولتلې دغه د غرو بوتون راځي کنه غټ برمی وې دي هغه په کور باندې 300 روپیه میاس راځي هغه بمبي مختره غلې دي څه خو به وجود وسره صحیح تو خپل هغه په دې غرو بو غدوم ردي شاتي چنو بو دې غرو بو
او به چني نيستي څومره سخته ده
ډیر سخته ده ټول وشکالي څه ټول تباہی ده کنه
په کور کې تاسو وب مثلا په کوم شانو کې ډیر زیاتې کاروي
مګه ولاسب خوراکی د دې کویان او بوخ موږ دا ونه بوټه تور کوله او نور خدا غسرب د خوراک د پاره دي
او ځینې کسان په بوګ اسراف کوي د تاسو منطقه خو بنه کیږي
نه نه موږ د کویان د غن نلکی او بوخ ټول حساب ده پیسې به راځي خلک کمی استعمال نه مناسب سره کوي
که پیسې نه راتلای ډیر مصرفولې
خو ته مصرف یو به سوک غلاس ورکې یو خبر فلوی شهره
ډیر مننه خیر وسې کاکا
ها ډیر مننه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنیو په ټول افغانستان کې اوریز مش پرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي و سم ستاسو اسمی سنو ته مخه کو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد خان خیاط له چانجیره د هلمند لیکي له طالبانو خواهش کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. عبدالحادي حقمل له کندهار پر سولې سمس کې لیکلي دي ک اوربن وشي افغانستان ته سوله راتلای شي. عبدالرحمن په خپل اس ام اس کې لیکلي دي له کابل طالبان سوله نه کوي ځکه دوی اوربند نه کوي. جنو نور اوریدونکو پر نورو بیلابیلو موضوعاتو ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي د پکتیا د شهیدانو او معلولینو ریاست د روان کال د شهیدانو او معلولینو پیسې تر اوسه پوري نه دي ورکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادعلي څخه لیکي دا سنشه چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون هم درې میاشتې وخت ونیسي. وسیق د بادغیس له بالامرغاب ولسوالي پراستوبري سمس کې لیکلي دي د شکایتونو له کمیسون څخه هیله کوو چې شکایتونه په خپل وخت وارسوي. صدیقي لشکین ولسوالي څخه لیکي له قطر پاکستان د طالبانو تک دا معنی لري چې طالبان له پاکستان سره مستقیم ارتباط لري. عبید الله پرستول اس ام اس کې لیکلي دي که چیرته افغانان غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي نو تر هر څه مخکې باید طالبانو فشار راولي چې اوربند ته غاړه کیږدي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې د معلمینو معاش په پکتیا کې کله ناکله ځنډی شي خو د خپل نوم نه دی لیکلی. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان سوله نه کوي. او یو بل اوریدونکي له پکتیا څخه هیله څرګنده کړې ده چې د شونکو ماشونه دی په خپل وخت اجرا شي. عبدالغفار د لشکرګالی کې لشل روزو را پدی خو برق نشته د دې غم باید خامخه وخوړل شي. دا سجر اډو دا سهارنی خبری مجله هم دومره په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر.